السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه.
په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیروت په نوم سرحدي سړک د رغولو چارې به سږ کال بشپړې شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک کار له نږدې کتلی دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهیروت سیمه د فرال ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلي د دغه لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزي اړیکې لا پیاوړې شي. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رسول مهاجر د یو پلاوي په مشرۍ فرا ولایت تللی و او هلته یې د طالبانو له والي سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې وې. ایران د سیمې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري او طالبان هم ایران خپل ستراتیژیک ګاونډی بولي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر موتینتا چیموکا فرانس پرس اجانس ته یوه مرکه کې چې پرون شنبه خپره شوه ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوی کولی شي او نورو اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې له افغانستان او یمن پرته څو هیوادونو ته ځنډول شوې بشري مرستې له سره پیلوي. د دغه وزارت ویاندې تمی بروس ویلي و چې افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلېږي چې په خبره یې طالبانو او حوثیانو ته یې ګټه رسېږي. د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا وویل چې دوی د امریکا له مرستو هېڅکله ګټه نه اخلي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکې شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره کړه او ویل خبرې اترې مثبتې او رغنده وي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداری ورکړی دی. کاتس په یوه خبر پاڼه کې دغه خبرداری پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې پر یوه امنیتي دهلیز ولکه ټینګه کړه. د فرانس پرس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزې د خانیانو سو شاوخوا سیمو له لسګونه زره اوسیدونکو غوښتل شوي چې خپلې مینې تخلیه کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر یو ځل بیا د فلسطیني ډلې حماس د له منځه وړلو او د هغوی له منګولو د ټولو اسرائیلي برمته شوو د خلاصون غوښتنه کړي. اسرائیل دغه خبرداری داسې وخت ورکوي چې حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي ویلي دي چې دوی د اوربان په هوکړه کې پرمختګ کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی او موندلی شئ. په پاکستان کې یو شمیر فعال افغان میرمنې وایي افغانستان ته په ستنولو یې ژوند له ګواښ سره مخامخ دي.
مدت یک و نیم سالی که اینجا مادیم هر جایی که مثلا ایمیل دادیم جواب نرسده
خود یک و نیم کار که مو چه هچری ایمیلون واسطه ولکم جواب متلاسه نکرد سال پاکستان پرتا بلزایی نلرم.
پاکستان کې مشت هغه کسان هم ورته اندېښنه لري چې امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړي.
هغه افغانان پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي. په افغانستان کې لري جدي تهدیدات او حتی له مرګ تهدیدات سره مخ دي.
ایران او امریکا د اټومي پروګرام په اړه لومړی پړاو خبرې پای ته رسولي او د دویم پړاو لپاره یې نیټه مشخصه کړې. او د خوست په تڼیو کې سږ کال د بادامو باغونه زیات شوي.
یو غریز علاقه وایي چې په زراعتي ځمکه یې بدله کړه. سږ کال بادام ښکلی ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او افغان خبريالانو په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی دغه غوښتنه د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي په ګډون له پاکستاني چارواکو سره په یوه رسمي غونډه کې مطرح کړې ده. د دې غونډې ګډونوال وایي چې پاکستاني چارواکو ته د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یې پنځه مادیزه تګلاره وړاندې کړې. په ورته وخت کې په دغه هیواد کې یو شمېر میشتې معترضې ښځې وایي چې که افغانستان ته بیرته ستنې شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دغه هیواد کې یو شمېر میشتې افغان معترضې مېرمنې وایي چې که بیرته افغانستان ته ستنې کړل شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي.
ای حکم که بر ما داده مثل یک حکم مرگ است. وقت ما از پاکستان دیپورتام با وجودی که خانم تنانسم دو دانه تپل پرترک داره.
شاید نظام یو له حقوق خزینه معترضو ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنه دو او پر خزینه معترضو د فشارونو لزیاتی دو ورسته دغه هیواد پرې خود او پاکستان ته پناه یوړه. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هیڅ دریم هیواد ته د تاک لپاره کومه دوسیه نسته او د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو خبر سخت اندېښمنه کړې ده.
د مدت یک و نیم سالی که اینجا مادیم هر جایی که مثلا ایمیل دادیم جواب نرسیده و فعلا به هیچ جایی غیر از این پاکستان.
په دې یو نیم کال کې مو چې هر چیرې ایمیلونه واسطه ولکم ځواب مو ترلاسه نه کړ. زه له پاکستان پرته بل ځای نه لرم. دا زما لپاره واقعا ټکان ورکوونکی خبر و چې نه افغانستان ته تللی شو او نه دلته پاتې کېدی شو.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو او افغان خبریالانو د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې ده. دوی په اسلام آباد کې د هینا رباني کهار په شان د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو او د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په یوه رسمي غونډه کې چې د شنبې په ورځ د اپریل پر 12مه جوړه شوې وه وړاندیز وکړ چې د هغو کسانو نوملړ چمتو کړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو وروسته به له ګواښ سره مخ کېږي تر څو په خبره یې د جبري ایستلو مخه یې ونیول سي. د دې غونډې یوې ګډونوالې او په پاکستان کې میشتې افغان معترضې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې له افغان کډوالو د ملاتړ په اړه پاکستاني چارواکو ته یوه پنځه مادیزه تګلاره وړاندې شوې ده. نوموړی په دې ناسته کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خاصه اول مایی بود که اشخاصی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن اولین حقوق بشر اولین
زمون لومړنی غوښتنه ده و هغه کسان چې د اگست 15 وروسته پاکستان ته راغلي مثلا د بشري او ښځو حقونو فعالین پخواني پوځیان څارنوالان او هغه خبریالان چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخ دی او پاکستان کې پناه اخیستې ده او هغه کسانو چې په ملګرو ملتونو کې نوملیکنه کړې هم باید مشخص شي چې له جبري ایستلو سره مخ نه شي او زموږ دریمه غوښتنه له دریو تر شپږو میاشتو د ویزو تمدیدول وه.
د فوزي کوفي په مشرۍ دا غونډه وروسته له هغې جوړه شوې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک شوی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 10مه نیټه اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده که د اپریل تر پایه له پاکستان ونه لیږدول سي د دغه هیواده به وایستل سي. تر دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو افغانستان ته د افغان کډوالو پر بیرته ستنولو اندېښنه ښودلې او ویلي وه چې دوی د ګواښونو له امله د دغه هیواده وتلي او که بیرته واستول سي د جنسیتي ځورونو ناقانونه اعدامونو خپل سری نیولو شکنجو او د غږونو د ځپلو په ګډون به له جدي ګواښونو سره مخ سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو افغان کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغانانو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې له امله یې تر اوسه زرګونه کسان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې تم کیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د روان اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوی دی. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې شمیر کې له 14,000 ډیر په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر کډوال چې تازه له پاکستانه راستانه شوی او د تورخم په جوړ شوي کمپ کې استوګندي وایي چې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او سم لاسنیوی نه کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې د روانې اپریل میاشتې په لومړۍ لسو ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه شمیر کې 14,000 ډېرې په جبري ډول ستانه کړل شوي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلي چې د اپریل لومړۍ نیټې تر لسمې د افغان کډوالو د ډیپورټ کولو په کچه کې د 2023 کال د نومبر د میاشتې د ورته مودې په پرتله 1.5% زیاتوالی راغلی. د راپور په ټکو دغه راز د اپریل په لومړیو 15 ورځو کې 1,455 افغان کډوال توقیف شوي چې دا د روان 2025 کال د نورو میاشتو په پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. د پاکستان حکومت د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې په دې هیواد کې د افغان سیټیزن کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو عملیات چټک کړي دي. دغه هیواد د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ 1 دی په دې هیواد کې میشت ټول بیا اسناد او د غراز د ACC یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي. په همدې حال کې د ACC یو کارت لرونکي افغان کډوال چې تازه له پاکستانه ایستل شوی او اوس مهال د کډوالو لپاره د طالبانو د حکومت له لوري په تورخم کې په یو جوړ شوي کم کې استوګن د ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته اړتیا لري. د چې نظر محمد نومیږي او د اته ماشومانو پلار دی. ازادي راډیو ته وویل
بچی مې دي ولورګانې مې دي یو لکه زوی مې دی لس میاست کور والا مې داسې د ژوند مسله د زړه تکلیف ده غوړي وریځې چای بورا لوبیا نو داسې خوراکي مواد چې نن کوم دي غذا لکه دی هر څه ته ضرورت لرو کومک مونږ سره وسی.
په ورته وخت کې د پاکستان د سن ایالت په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال ملک خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی په سیمه کې د پولیسو چاپی روان دي او ګڼ افغانان پولیسو له ځان سره وړي دي. پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوی او له پاکستانه غوښتل شوی چې دغه پریکړه بیرته واخلي. خو وړ مورځ د اپریل په 10 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او دا چې د ضرب الاجل موده نه غسول کیږي. نوموړي وویل چې په پاکستان کې 15,000 افغان سیټیزن یا ACC کارت لرونکي کډوال ثبت او رجستر دي. پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې تر دې دمه ټول ټال 19,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې یې له 15,000 ډېر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو 19, 21 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی. ازادي رادیو پر انټرنیټ کې هم خبرونه لري او پر انټرنیټ سربېره د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ 1290 چپو او په لاندو چپو کې اوریدلای شي. بیا هم د پاکستان په موضوع کې تمکیګ له پاکستان د افغان پناهغښتونکو د وستلو اعلان په دې هیواد کې هغه په زرګونو میشت افغانان اندېښمن کړي چې درې هیوادونو ته د تک کې سونه لري. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت هغه خبرداري اندېښمن کړي چې ورته ویلي دي چې د اپریل تر پایه باید ووځي کنه دوی به هم ممکن افغانستان ته ډیپورت کړي. له همدغو کډوالو سره چې درې هیوادونو ته د تک په نیت هلته په پاکستان کې دیره دي زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور پرې راستولی دی.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناهغښتون کې چې د درېمو کډوال منونکو هیوادونو ته د تک کیسونه لري له دې هیواده د دوی د ایستلو په تړاو د پاکستان وروستي اعلان سخت اندېښمن کړي دي. دوی وای په افغانستان کې ژوند د مرګ لګوا خو په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخ دی. دغه افغان پناه غوښتون کې وای د پاکستان د اعلان لمخې په دې هیواد کې میشت ډېرې مدني ټولنو افغان استازي د بشري حقوقو مدافعین خبريالان او د تیر جمهوریت حکومت منسوبین د ډیپورت لګوا سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې میشت افغان پناه غوښتون کې چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ایسایوي کیس لري د نوم د نه خودلو او غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خدا مسله تر ټولو ډیره هغه چاته جدي ده چې هغه په تیر جمهوریت نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوی دي، ځکه طالبان وخت په وخت هغه خلک چې د امریکا له متحده ایالاتو سره یې کار کړی دی هغوی بندیانوي، شکنجه کوي او له کړاوونو سره یې مخ کوي. نو په دې حساب دوی له لورې دغه اعلان چې افغانان جبري اخراجوي دا دردونکې ده او ګواښونکې ده.
په پاکستان کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میر رحمان ازادي راډیو ته وویل
دغه پریکړه ډیره خوشنونکې او ډیره تهدیدونکې پریکړه ده، ځکه چې ټول راغلي هغه افغانان پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې ډېر جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي، ځکه چې په دغو ډله کې د بشري حقونو فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان او همدارنګه پخواني افغان نظامیان، نو دوی ټول شامل دي دغه ډله کې.
دا اندیښنې وروسته له هغه دي چې د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې هغه زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي که د اپریل تر پایه له پاکستانه انتقال نشي ښایي له دې هیواده وویستل شي. د دې وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کنفرانس کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست خو د راپورونو پر بنسټ د امریکا له لوري د افغان پناه غوښتونکو د لیک د پروګرام د ځنډ له امله شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت له رسیدو وروسته د جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. دغه افغانان تر ډیره پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د ګواښونو له امله پاکستان ته تللي. که څه هم د تېرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې میشتو زرګونه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدراعظم غوښتنه وکړه چې دوی دې د اخراج له امر مستثنا کړي او دا چې دوی ته دې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکول شي. خو د پاکستان وروستي اعلان ته په کتو داسې فکر کېږي چې دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو دې غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
وسم ورزو خوست د خوست ولایت د تنیو پولیس والی کې ځای خلکو د بادامو تر شلو ډیر باغونه ایخي چې د هغوی په وینا سره کال به حاصل هم وکړي. دوی زیاتوي چې د بادامو د باغونو له جوړولو هدف دا دی چې په غریزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ د دخې اوسیدونکو په خپلو هغه غریزو سیمو کې د بادامو نیالګي کینولي او باغونه یې جوړ کړي چې پخوا پکې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه له ونو او ځنګل سپین شوي ول. سیماوال وایي په یاد سیمه کې د بادامو تر شل زره ډېر نیالګي کینولي چې اوس یې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. د تڼۍ د دخې اوسیدونکو نقیب الله وویل
دغه ابتکار د دخې د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غریز علاقه وای چې په زراعتي ځمکه بدله کړه. سا کال به ان شاء الله دا بغه تاسو ولیدل چې د هر یو بادام خپل ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
د تنۍ اوسیدونکو وای د بادام باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوی زوینه بیا شنه شوی بلکې تر څنګ د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدوري زمينه هم برابر شوې ده. د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو غازی وویل
دا زینه دغه خلوص پتیوي همې کې کلی مشورونه تصمیم ونیو چې په دا کې مقصد بغ جوړ کې د بدون که کنوي بدون زړګونځي مټک یو په کلی ته خلک ځوانونو ته کور کې پیدا شي او بل به د منطقه خپل شي سمسره بشي.
د تنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عمران بیا له خلکو غواړي کنګدي ځای کې غرونه، دښتې، غونډۍ او داسې ځایونه وي چې کرنه او نورو برخو کې ورڅخه استفاده نه وي شوي په ورته توګه دې پکې ونې او نیالګي کینوي.
دې لپاره باید بوخ په شکل کور ونه او خلی مټاک شو بدون شو د خیس په منطقه کې ښه کور ورکوي ښه وده کې دا ونه فایده په اقتصاد کې مهم رول بولوبوي.
بلوري ته ځای مسؤلین د تنوی د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او په غرونو کې د نیالګیو پر کینولو خوښي څرګندوي او وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل
په خوست کې سی بادامو ښه نتیجه ورکړې ده، هغه په ګربزو په تڼیو او په نادشاکوټ ولسوالۍ کې، ځکه د دغو ساحو یو اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا یې او د بادامو دپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼیو د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوي دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده، د خلکو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایي او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکي شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو ته دوهم پړاو غونډه ترسره کوي. د دواړو خواوو ترمنځ خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره کړه، ویل چې خبرې اترې مثبتې او راغنده وي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. د امریکا او ایران د استازو له دغو خبرو څخه مخکې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې که ایران له خپل اټومي پروګرام لاس وانخلي نو د اسرائیل په مشرۍ به له پوځي برید سره مخامخ شي. متحده ایالات د ایران د یورانیم او د زیرمو په اړه مخ په زیاتېدونکي اندېښنې لري. تهران بیا وایي چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري او د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ایز دي. د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اپریل د 19 خبرو اترو په اړه شوې موافقه اعلان کړه، ویل چې د راتلونکي غونډې موضوع به د تړون عمومي چوکاټ په اړه بحث ته وقف شي. امریکا او د نړۍ نورو قدرتونو د 2015 کال په جولای کې اټومي تړون ته ورسېدل، خو ټرمپ په 2013 کال کې اټومي تړون څخه امریکا وویستله او دا یې په تاریخ کې تر ټولو بده معامله وبلله. اوریدونکو په دې ټولګه کې اوس راځو دې ته چې اکثره ماشومان له رسم سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ خل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو د هنر ته آیا چا پام کړی؟ زموږ همکار له یو شمیر ماشومانو او لویانو سره په دې موضوع غږېدلې ده. سنا کاکړ دا راپور پرې چمتو کړی.
زما رسمونه خوښ دي. ګل ګډې مړه سنا حوصله لنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وایي درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه، خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي، او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه د حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمې زده نه، کله اوس مو چې رسمې کم انسان رسمې ډېره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمې کم.
ډېری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي، یا نور هغه څه چللو یا نوې ډېر تعریف اوریدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې 9 کلنه مریم شکیب وای دا غوړي راتلونکې کې د رسم خوونکې شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپړات
رسمونه خو جوړمو، زده مې دی او خوښ مې هم دی، لکه یو مرغۍ یو هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې وړم راتلونکې کې د رسم خوونکې سم.
داینده مې خوښوم یک معلم رسم شوم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم خوونکې او انځورګرې سارا سیدی په باور رسمونه او انځورونو سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم راشمیري.
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري، دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سر او کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو یې وکړي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ سارا سیدی په خبره، باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1/3 مادې د 2 بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړي چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لار اچولي، چې وروستی کنکور مو 2 میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړي، تر څو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته شي.
رسامۍ انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړی کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیولی د خبری خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو. تاسو به خبر یې چې په خبرونو کې مهم واوریدل چې ایران هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي. په دې اعتراض کې ایرانی چارواکو ویلي چې سکال به د ایران او د فرات ترمنځ یو سړک هم په پخ ډول ورغول شي. دا چې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګری اړیکې څومره دي، په همدې اړه زما همکار د سوداګری خونې له مشر خان جان الکوزي سره مرکه کړي.
زیاترین کاروبار د وارداتو چې ده د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارډ ترسیږي زمونږ واردات، او دا غیر رسته زمونږ واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او گاز تیر راوړو، او زمنان د هندوستان او چین او عربي هیوادونو نه هم موږ واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږ واردات شته. د خو ورځ په ورځ کمیږي، تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت تم پخوا لرل، اوس د 700 میلیونو ته راټیټ شوی دی.
او الکوزه صاحب د صادراتو په اړه هم کراته وایي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثر زراعتي دي او معدني دي، نو زراعتي صادرات زمونږ اکثر پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړل، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثره هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکی لري.
ټول همسایګانو سره روابط کړي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه هملته مارکیټ نه لري اکثره، دوی ماغه نه میوه لري. اما معدن هم ځي بعضې ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادرېږي.
د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوي مشر خانجان الکوزای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ میلمه
دا ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفرې د سیالمو د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان میلمه دی چې په افغانستان